سلامونه ستړي مسی وخت د مازی ګر څلور بجې سوې نن د اتوار ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم چې لږه روغ جوړه خوشاله بس په سوات کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه پیل سوې ده. په دې اړه به تازه جزئیات درکو او پرون بیا په سوات کې د پاکستان تحفظ مومنټ هم یو جلسه شوې وه. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دوه منی مای کې ترته 19 پروګرامونه د ستونزې او سرکار او د سولې پر لور وړاندې کوو. خو په پیل کې به منورشه د دې وخت خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د راکټي ګولې چاودنې خزو او ماشومانو ته مرګ ژوبلاړولې او شمالي کوریا وای په راتلونکي میاشت کې به خپل د اټومي ازموینې مرکز بند کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو ګڼ پښتانه ورسېدلي دي. د دې جلسې یو ګډونوال او د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم نن مشال لريو ته وویل خلک د جلسې لپاره سوات ته په ورتللو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي. بلخوا د پاکستان تحفظ مومنټ لخوا هم د منګوري په ګراسي ګراوند کې 13 ورځې یو جلسه وشوه چې پکې ګډونوالو وویل پوځ د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړي او دوی ملاتړ کوي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. د بلوچستان شیا کانفرنس مشر داود آغا مشال لیډیو ته ویل چې نن 3 بجې په کوټه کې راغونډیږي او د راتلونکي لپاره به کړنلارې ټاکي. نوموړی وایي له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې ترهګري ختم کړي او دوی ته د ژوند حق ورکړل شي.
نن نشنه 3 بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د هزاره کمیونټي د شیرت مجلسه ارنج کړی دي. موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کم از موږ بنیادی وو آئینی حق ده. چې نه ورکوي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو.
داود آغا زیاته کړه د خپل غوښتنو پوره کولو لړ کې راتلونکي اونۍ د ټول ګوندیزې غونډې را بللو پلان هم لري. هلته په کوټه کې هزاره مېرمنو د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ لګولی دی. پرون هم په کوټه کې په یو دکان په هزاره ګانو برید شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي وو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د ورګزو د کډوالو واپسی به ډېره زر پیل کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. د اف ډي ام مشر سراج الحق تیر ماښام مشال لري ته وویل د ورګزو د ماموزو سیمې خلک به له روجې وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
روزی پوری کوشش کو چې څومره خلک تلی شي واپس خپل علاقو ته لاړ شي. کم چې پاتې کیږي نو بیا به د اختر نه پس بیا نور به بیا پلان کوو. امید ده چې کم نه 3 نواله دی روزی پوری ځینو دې ټایم کې به کوشش کوو چې ماموزی ټرای واپس شي. د خیر
اف ډی ام وای د اورګزو د کډوالو واپسی به په 2 مرحلو کې ترسره کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وای نن سهار خوښه 9 بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ وینا چاودلې ګولې چاودنه شوې چې پکې د یو کور 2 ښځې او یو ماشومه وژل شوې او 8 نور ماشومان ژوبل شوې دي. چارواکي وای دا ګولې د وسلوالو له لوري توغول شوې وه. هلته په یو بل پیښه کې د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو جماعت ته نږدې په موټر سایکل کې خودل شوې بم چاودنه شوې چې پکې د یوې ماشومې په ګډون شپږ عام کسان ژوبل شوې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی ویلي دي چې د دواړو پیښو جوبل کسان په سمدستي ډول روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي. د دې دواړو پیښو ذمہ واري تر اوسه چانه نه منلې. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه په هغه خلکو ادارو بندیزونو لګولو ته وهڅوي چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. د نوموړي یو سلاکار براین هوک چې په دې سفر کې ورسره مل دی 13 ورځ په سعودي عرب کې وویل د ایران اوږد میزایلي جنگ او د منځني ختیځ کړکېچ د دوی امنیت او اقتصادي ګټو ته خطر جوړوي او بیا په خاصه توګه دغه سعودي عرب او اسرائیل ته هم خطر جوړوي. پومپیو چې روانونه یې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د منځني ختیځ په سفر دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای این دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د اټمي ازموینو ځای تړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویان یون یانګ چان نن خبریالانو ته ویل کیم له مون سره په لیدنه کې ویلي چې په مای کې به د اټمي تجرباتو خپل مرکز بند کړي. د جنوبی کوریا له ولسمشر وایي کیم ورسره د ملاقات پر مهال واده وکړه چې د خپلو اټمي ازموینو د مرکز سارن لپاره به په نږدې راتلونکي کې امریکایي ماهرین او خبريالان وروبلي. دغه تاریخي ملاقات د اپریل په 8مه شوه وو. او بل خبر دا چې د ارمینیا واکمن ګوند 13 ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار منتخب نکړي. بلخو امریکا هم دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړي چې په خپلو کې د تعمیري خبرې اترې وکړي. د ارمینیا د پارلیمان غړي به د مای په لومړۍ نیټه ووټ اچوي چې د سرج سرکیسیان پر ځای یو بل وزیر اعظم منتخب کړي. نوموړی د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د اپریل په 3مه مستعفي شوی دی. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه
مولا منور شاه واوریدل. د سوات په کابل کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه پیل شوې ده. هم پروند په منګور کې پاکستان تحفظ مومنټ جلسه کړې و او ویلي وو چې د وزیرستان او سوات حالات مختلف دي، باید له بهر څوک جلسې لور نسی. خو ته دې په جواب کې د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر علي وزیر څوایي
ولی چې د سوات سچویشن د وزیرستان نه مختلف وي، د دې ډول د خلکو ته وایي چې تاسو مور دی، خلکو ته ولې دمکې ورکوي، خلکو ولې په پرېشر کې راولي، ولې پلارونه او ترونه تکلیفونه کوي چې خپل بچیان مور ولېږي.
په کوټه کې د هزارګانو د وژنو د مخنیوي لپاره هزاره ښځو یو احتجاجي خیمه لګولې ده. او په اونیز پروګرام ستونزې او سرکار کې به په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لوګر کې د سکولونو د بندېدو په اړه خبرې واوري.
مکتب تړل د خلکو په مخ ترې دل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش کوو چې سر تر ځایه دا موضوع حل شي.
او د سولې په لور خبرونه کې به په افغانستان کې د خیمو لګولو په اړه وي. دوی ولې خیمه لګوي؟
نو خلک په تنګ سوله، خلک دا په طبیعي ډول راوټو کېدل، طبیعي ډول به ورځي طالب ته بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت او زهم سوات ته په سوات کابل کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه پیل شوې ده. دا وخت را سره خپل همکار د ټلیفون په لاندې سلامونه تاسو ته هرکلی کوم. میاسنګ کدا سره تاسو ته جلسه کم ځای ته رسیدلې ده او څوک پکې راغلي؟ ډیر خلک دي. څنګه دي
جلسه روانه ده؟ او د سوات چې د پښتون تحریک مومنټ کم مشران دي هغه تقریبا کوئی دا غاڼې کړې دي. د دې کې چې ملک حیات او بیا د سوات چې کوم د پښتون تحریک مومنټ د وکیلانو مشر دی اتباع داخل او دغه د بونیر سره خراغلی مانو ګوجر هغه چې د نو مویناګانو په مویناګانو کې د دوی جو ټول مویناګانو چې د نو خلاصه هم دغه ته چې دوی په سوات کې کم اپریشن شو او خلک ځپلې شو د لپاره د امداد او د مرستې غوښتنې وکړې شوې. دوی دا ویل چې کوم خلک په عدالت نه بغیر هغه ورک شوي دي، ټیپ شوي دي، هغه دولت سره دي او هغه په پوری توګه خوشی کوي او په هغه جلسه کې چې دینو هغه خلکو هم وینا جلو کوي چې دا غیر رشتہ دار غیبو یا دا غیر چې دینو خپل خپلوان د کډلو راسې ورکړي په سوات اپریشن کې. جلسه دا وخت په زرګونو خلک په بل ګراوند کې موجود دي. په دې کې سره سره سلګونو هغه خدي یا زنانه هم موجود دي چې دا غیر رشتہ دار یا دا غیر خاوندان دا غیر بچی دا غیرونه هغه ورکتی د تیرو لسو کالو اتو کالو راسي وو کالو راسي هغه لسو کې اکسونه راغستی دي او باغې اکسونه راغستی دي او باغې د وسکو نکړي د دولت څخه چې دا خلک چې کوم ورکتی غیب دي هغه دې نو هغه ترکی هغه دې دوه ورکړي شي هغه رګي جلسه چې دا نو پدې کې د توقع نه برخلافو بیا تا چې دا نو ګنه او کم منتظمین دي هغه ویلي چې موږ له زور دوالا طرفې نه زور پورې کورسي چې دا نو هغه وړي خو هغه د وخت هغه ټول د کشمیر دي او بلاش خلک چې دا نه پزمن کو نه سي او لار ده
او دا دا سره توسه چې دا سره رپورټونه مو چې په لار کې په چک پوسټونو باندې او پر مختلف لارو باندې خلک درول سوي دي او جلسې ته نه دي پرېښودل سوي دا سره رپورټونه څنګه دي
بالکل دا سره پورنه بالکل راغلي دي او په جلسه کې داغه غندنه مو شو د ټول غټ چې پوسټ دي نو کله په لکن دی جنتا نو چې په درګه چې پوسټ باندې په سرګوډي غاډي ورداول شي وو د تلاشي په نوم د شناخت په نوم باندې دغه موږ یې په دې چې نوم چې پوسټ یې جوړ کړی شو وي او کوم خلک چې په تر اصل هغه زور ولا کېدل او دا وایي د پوسټ کې د کمزې نه راغلي سن راغلي ولي راغلي دا نړۍ روان وو او دا یو چې دا چې جلسه وو په دغه کې خو دې شو وو سم په ډلو ډلو کې کله چې نو د تګات روان دي او دلته د سټیج په ډول نه کیږي دا خلک چې په چې په سلو باندې اشاره کوي شو زګه دوه چې دلګ نه وخت راورسېدل او دا د خلکو هغه لړۍ چې نو تر دې به روانه دا وسم په لکه ګرځي ته راځي
ډېر مننه په دې اړه د تفصیل را کولو روغوسی شروز درته غواړو هم د جلسه روانه ده او مشال ریډیو به هم د دې کم تازه جزئیات یې هغه سره شریک کوي خو پرون د پسواد کې منګور کې د پاکستان تحفظ مومنت جلسه کړې و ویناوالي ویلي چې پسواد او ملکند کې امن پر ځای شوی دی نو باید څوک پرې نشد دوی چې راغلي امن خراب کړي دوی د جلسه د پښتون تحفظ مومنت تورننني غونډې یو ورځ لمخه کړې و نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې
د منګوري خار لوی لوبو میدان راسی ګراوند کې د تحفظ پاکستان نومې ټولې تر سورې لاندې لوی جلسه وشو جلسې ته د سیمې یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او په سیمه کې د امن په ځای کېدو د پاکستان پوسټ تعین وکړې په دغه محل د سیمې ایم پی ای په ځل حکیم اویل
موږ د ظالم خلاف یو ار سره چې ظلم کوي کئ اداري ظلم کوي کام سره ظلم کوي دا نه وځه دادا چې موږ په سواد کې سوادیانو کم از کم د 2007-2008 موږ ډېر سخت لري دا یو ځنګل قانونو هغه داس یو قانونو چې حکومت بالکل ناسو کته نه پولیسو نه هیڅ نو
د سواد تجارتی اتحادیې مشر عبدالرحیم زیاته کړه چې دوی به د سواد مسلې په خپل د خبرو اترو په ذریعه حل کوي
نن خصو کاری دا روزګار روان دی امن دی انصاف دی خدا انتهایی د افسوس اظهار کوما چې یو بل شکل کې اغه ارمی چې د وینو نظرانی پیش کړی دي شاده کونه ور کړی نن زمنګ پمنس کې بد اعتمادي پیدا کړي زدا منما زما دا غرونه با د دې حد پورې خبره جایز او مناسبه چې میسنګ پرسن دا خو نن تاسو ګوره چې دا میسنګ پرسن خبره سم چې پچش پوسټونو زمنګ مسائل شوی دا
د ملکنډ ډیویژن بیلابیل سیمو څخه په سلګونو خلک ورغلي ول
د پاکستان تحفظ مومنت د پرونی جلسه کې دا تورم لګول شوی و چې د پښتون تحفظ مومنت مشران چې دی هغه د نورو سیاسي ګوندونو ایجنټان دي خو د پښتون تحفظ مومنت یو مشر علي وزیر بیا د پاکستان تحفظ مومنت دغه تورونه ردوي چې دوی د نورو لپاره کار کوي علي وزیر دا وخت د پښتون تحفظ مومنت جلسې لپاره په سواد کې دی او د مشال همکارو سره مرکه کړې او په سر کې هغه وایي چې د پښتنو پر خاوره ستنه امني یوازې د هغه ذاتی مسله نه ده بلکې د ټولو خلکو ده هغه زیاته کړه
دا مسله چې څومره تکلیفونه دي د دردونه دي دا یوازې د علي وزیر خبره نه ده دا د پښتنو د خاورې ټول قوم او ولس خبره ده د دې خاورې نور څومره بچیان په دې جنگونو کې مړ شول او دا سم مړ شو چې په بیزتی سره مړ شو د بداوی چې یار ما په وطن او په خاوره د جنگ نه وي د دې خلکو بدای الزام په ولګو چې دا د امریکای ایجنټ ته او دا فلانی ایجنټ ته دا د فلانی ایجنټ ته مړ به ک بدنام به ک بی عزت به ک جنازې ته به څوک نشولتل او فاتحې ته به څوک نشولتل خو د افسوس خبره دا چې د ریاست پالیسی واضح نه و او نن د پاکستان زنده باد مومنت ولا چې و د کی بونر پوسټر او بینر لکې کړی دي او دا وایي هم چې دغه د فلانی ایجنټي فلانی ایجنټي زه د خپل کام په خاوره باندې ولاړ یم او ناست یم زنن په بل چیرته نه یم زنن د سواد په خاوره باندې او د سواد ته خلکو د کوم سره ولاړ یم زه دا ورته مې چې کزه ایجنټ یم خوراشه کنه
دوی وایي کنه چې د سوات او د وزیرستان ماحول بدل دی هلته جدا ستونزې مسلې وي دلته جدا ستونزې مسلې دلته اپریشن شوی اپریشن وروسته بیا امن راغلی دی څه وایې دې باندې
ولې سوات کومه ستونزه د دې دوسره نه مخامخ شوي د سوات خلک کورونه نه دي ورته وران کړي خلک یې په دا چوکونو باندې نه دي ورته حلال کړي خلک یې په آی ډی پیس کړي نه دي بیا ته راوشه چې د هغې نه پس د دې کومه مدوا شوې ده ولې چې د سوات سچویشن د وزیرستان نه مختلف وي د دې دو ولې د خلکو ته وایي چې تاسو مه ورځئ خلکو ته ولې دمکۍ ورکوي خلک ولې په پریشر کې راولي ولې پلارونه او ترونه ته ټلیفونونه کوي چې خپل بچیان مه ورولېږي کور بیا خو د په کار ده چې د دې دونه خلک مطمئن وي
اوس په نوي سنانې او یا نوي طرز کې چې د نو په وجه ستاسو سره خبرې اترې کوي د دې خبرو اترو ته تاسو څه وایې تاسو هغه لار روانه کړې ده خبرو ته
که دی سیریس وی کنه نن به د سوات کې دا بینر دی د پوسټر نه لګولې په جماعتونو کې دا اعلانونه وکړه چې دی جلسې ته مو ورځي نو دا د ریاست کوم شکل پاتې شو د ریاست هغه اخلاقی او قانوني کومه لار پاتې شو چې زه په ادبار وکم
دا و د پښتون تحفظ منټیو مشر علي وزیر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په کبالي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د اورکزو د کډوالو واپسي به ډېر زر شروع سي په دې سیمه کې په 2010 کال کې فوج د وسایل پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونو خلک به کور سي وو تر اوسه شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړل سوي دي او 65,000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي په دې اړه نور تفصیل له منور شاه اورو
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ای مشر سراج الحق وایي چې د اورکزو ایجنسۍ له ماموزو به کورکلل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به ډېر زر شروع شي نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل پلان لري چې په کومو سیمو کې امنیت راځي خلک به ورته ستنول کیږي
کمه علاقه کلیر دی هغه کې به ان شاء الله د اورکزو کې به مونږ ته دغه راشي ټی ډی پی سیکریټ نا ډین اوف ډیفایډ ایریاز ان شاء الله زی به خلک نو روزی پورې کوشش کوو چې څومره خلک تلی شي واپس خپل علاقو ته لاړ شي کم چې پاتې کیږي نو هغه بیا روزی نه ځکه چې روزه کې لږ خلک لږ ریلکټنٹ وي نو بیا به د اختر نه پس بیا نور به بیا پلان کوو امید دی چې کم نه تین نه والا د روزی پورې 16-17 پورې دي نو دې ټایم کې به کوشش کوو چې ماموزه ټرای واپس شي. خیر
سراج الحق زیاتوی د ماموزو خلکو د ستنېدو د عمل به په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې اوله مرحله به یې د مئی له دریمې نیټې تر روژې میاشت پورې جاری وي. د ذکر دا چې حکومتي چارواکو یو ځل وړاندې په 2014 کال کې هم د ماموزو بې کورکل شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی وو خو د امنیتي ادارو لخوا ورته ویل شوي وو چې په سیمه کې امنیت ټینګ نه دی نو له دې وجې هغه واپسي وځنډول شوه. د سیمه یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی په دې حق له مشال ریډیو ته ویل تم لري چې دا وار به د واپسې اعلان عملی کړل شي.
یاره موږ عمل واړو امن عام دې موږ تر کېن دي هغه شی چې موږ به یې ستنه نه به سره پانی یا شی دې چې نام سره وار شي چې امن خو دا له پکا خو اخته دې موږ خو دا چې یو شهر هغه و غنا دا ولی موږ ته کتاب را مشکره چې شریعت کو بیا ورکې نور نور کې سیر شروع کې زاپ پیر شروع کې نو اوس مو دا ما غواړم چې مو ټول سرګت کې ورونه شو غا او څه به سره بیا دا غړي شور پاسو او دا نه جې منځ نه لې
لسی می به کور شو خلک خپل کورونه ته پستنې دو ډیر خوشاله دی وای تر ټولو اول ل خپل کورونه وتلی وو او په اخره کې ستنېږي خو بیا هم هله مندې چې پسیمه کې به یې امنیت وي. حکومت په اورکزو کې د 2014 کال په مارچ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو چې په ترس کې په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې. په 2011 کال کې د دې کډوالو د واپسې عمل شروع شو او تر اوسه خواوشا سلويخ زره کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. دا مهال د اورکزو ایجنسۍ سره د پاسه شپږ زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ځینې یې په کیمپونو او ځینې د کرایا په کورونو کې اوسېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په تیرو درو ورځو کې نامعلوم کسانو درې هدفي بریدونه کړي چې پکې اوه کسان وچلي او یو شمېر ژوبل کړي. ځای خلک وایي وسلې تر امنیتي ادارو ټولې کړي او دوی د خپل حفاظت په اړه اندېښمن دي. بلخوا څېړونکي وایي په کبالي سیمه کې دي هم د بندوبستي سیمو په شام خلکو ته د خپل حفاظت لپاره د وسلو ساتلو اجازه یا لایسنسونو اجازتنامې ورکړه سي. په دې اړه نور حال انیسا اجمل ترکوي.
د خالی پشپا د جنوبی وزیرستان په مومی کړم سیمه کې نامعلومو وسلوالو سلور سیلانیان وشلی دي. لدی وړاندې د جمعې پشپا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان په سیدګې سیمه کې ناپیژندلې کسانو د یو واده په کور د لاسي بم برید کړي چې پکې دوه تنه وشلي او له ډېر شوسیات یې ژوبل کړي. هم په دغه شپه په یاده سیمه کې نامعلومه کسانو په کور دننه یو تن په ډسو وشلی دی. د دې درېو واړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او د خپل حفاظت په حقله له اندېښنو سره مخ دي. په دې اړه د دفاعي چارو پخواني بریګیډیر سعد محمد خان وایي
افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره وسله چې کوم ده نو هغه نشي ساتلی او چې کوم جرائم پیشه خلق دی یا ترخګر دی ناغي خازاده سره چې کوم دی اصلاح غشتیم شي او سره کی دی نو بیا حکومت کې سره دا خلکو سره خبرو ته برام تیار یې. نو دا خو یو مسله شته ده او چې کله سو پورې التا دا حکومت د امنیتی ادارې موجود نه وي لکه پولیس شو یا نور داسې انتظامیه شو سیول تصور چې دا موجود نه وي هلته نو ار یو سړی چې کوم دی نو هغه په خطر کې دی. فوج خورځه کې نه شي دفاع کولی یا د خلکو حفاظت کولی.
بلخوا د سیمه ایزو چارو پورې ملا یوسف زیوایی دا هم ممکنه ده چې دا پیښې د شخصي دښمنۍ له وجې شوې وي. نو په داسې حال کې که حکومت خلکو ته مکمل تحفظ نشي ورکولی نو پکار ده چې د بندوبستي سیمو په شان د وسلو اجازتنامې ورکړي.
واده کی یو پاره کی گرینیڈ اور دوی کی دا خو اوس خو خیر مکمل معلومات نشته. خدا زیات امکان د دغه موږ شخصي د دشمنۍ دی مخکې کدي شي په دښمن خان کې خلک جون کو په تان کې او په نور ځایونو کې هلته موقع نه وه او د څو سراغله واپس او خلکو سره وسلیم نشته خپل تحفظ هم نشي کولی. نو دا ځکه خو هلته کې قبایلي خلک او مشران حکومت ته فوج ته وایي چې موږ کم از کم لږ ډېرې وسلې خو پکار دي. نو اوس ما په سر باندې فوج یو فیصله کړې ده چې یو ملک وي نو څلور کسان نور هغې سره چې کوم دی د هغه په وینا باندې به هغوی له هم د وسلو خودو اجازه ورکوي.
سیرونکو وایي دې لړکې دا مهمه ده چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره قانوني او آئینی اصلاحات وکړل شي او د امنیت او انتظام چارې یې سیول ادارو ته وسپارل شي. نو دا راز به د ځایي خلکو د حفاظت لپاره د بندوبستي سیمو په سر اقدامات یقیني کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
په رایټرز خبري اژانس کې په پاکستان کې د مدیانو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. وایي تیر کال هم د مذهبي توپیر په اساس د نفرت او تشدد په پیښو کې څلور احمدیان وژل شوي دي. بلخوا د مذهبي امور ریاستي وزیر پیر حسن شاه وایي که څه هم احمدیان د پاکستان آئین تر مخه مسلمانان دي خو مسلمانان نه دي وبخښي. هغه ویلي دي که څه هم احمدیان د پاکستان آئین تر مخه مسلمانان نه دي خو انسانان دي او د هیواد د نورو وګړو سره برابر حقونه لري. نوموړي وایي دا هیواد د مذهبي سخت ریزې او تشدد سره مخ دي او د نورو وګړو په څیر اقلیتونه هم له دې سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
په پاکستان کې د اقلیتي ورورولۍ احمدي فرقه وای په تیر کال کې هم د دوی خلاف د امتیازي چلند او تشدد پیښو دوام وکړ چې په کې څلور احمدیان وژل شوی دي. د رویټرز خبری اژانس لخوا د خالی پورز خپور شوی د احمدیانو دغه رپورت کې راغلی چې په 2019 کال کې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکو او اویا کسانو پر ضد د مذهبي توپیر د قوانینو تر مخه رپورټونه درج شوی دي. خو د مذهبي چارو او بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږي وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاه وای که څه هم د پاکستانی آئین لمخي احمدیان مسلمانان نه دي خو د دې معنی دا نه ده چې انساني حقوق یا د هیواد لنور وګړو کم دي.
اگر انکی اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے
که په دوی سو ظلم زیاته کوي نو د هغه پر ضد با حکومت چټک ګامونه پورته کوي او دا سړي ډیر مثالونه شته چې پکې په احمدیانو د تشدد پترس کې د مسلمانانو خلاف رپورټونه درج شوي او اقدامات شوي دي. خدا چې احمدیان وای دوی د تشدد د پیښو کار کوي نو دا خو په ټول هیواد کې د مذهبي کرکه او سخت دریځي لوجه د تشدد سپاره غلي او د هیواد د نور وګړو په سیر ورسره دوی هم مخامخ دي.
بھی آتے ہیں, کئی میجورٹی بھی آ جاتی ہے.
خو په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا غړی شیر محمد خان وای په دې هیواد کې مذهب د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي, چې لوجی بیا د مذهبي توپیر پر اساس قوانین جوړیږي او هغه نفرت سیوا کوي. نو موړې زیاتوي
نو دې کې اوس دا چې سکیږي دا خو مطلب دا چې یو داسې وبا مطلب چې په دې خاورو راوته چلیے د مذہبی نفرتوں مطلب چې دا ډیر زیاته مطلب شعر و پارے باندھے خاص کر اقلیتوں نے جی نو آگے تو ډیر زیات یعنی مشکلات و تکلیفوں پیخ دی نو دا ټول خبر پہ دیکھا ہو کہ اس بار سے جواری شوی دی نو نفرت تا دے کرکے دا مطلب دا عدم برداشت چې د دې مستقبل کې ماته داسې لار نه ښکاري چې ډېره به څنګه خلاصې ده.
په رویټرز خبري اژانس کې خبر شوی د احمدیانو په دې رپورت کې ادعا شوی ده چې په تیر کال کې د پاکستان د اردو ژبې پر رسنیو کې د دوی پر ضد د مذهبي کرکې ډک په سلګونه خبري رپورټونه او اداري خبرې شوی دي. احمدیان په 1904 ویم کال کې د یو آئینی بدلون لمخې غیر مسلمان ګرځول سوي او د اسلامي علامتونو له استعمالولو منع کړل سوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوریئ. اوسم یو بل رپورټ ته راځو. هغه د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود اغا وایي په دې وروستیو کې بلوچستان کې پر شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي, خو ریاستي ادارې مخنیوی او شیعه هزارګانو ته په تحفظ ورکول کې پاتې راغلي. نوموړي زیاته کړه هم د دې حالت له کبله نن 3 بجې په کوټه کې د احتجاج په توګه راغونډ شوي. زموږ همکاري نسا اجمل د داود اغا سره مرکه کړې. نوموړي د ننني احتجاج او د خپل راتلونکي کړنلارې په اړه وویل.
نو موږ اوس هم نن 3 بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د هزارت کمیونټي د شیر کا ملت غنو یو دغه جلسه ارینج کړی دی. نو 3 بجې په دا جلسه کې موږ خپل در آئنده لای عملو موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کم از موږ بنیادی وو آئینی حق ده. نو هم وایي چې نه ورکوي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو. جی موږ نور دغه ډیمانډ خو نه لرو, نه موږ دغه د حکومت خواست لرو چې موږ ته حکومت ورکړو, نه موږ دا خواست لرو چې موږ ته یو الګ صوبه را جوړ کړو موږ دپاره. موږ یو خواست لرو جینے کا حق دو دهشتګردی بند کړو چې دا حکومت نه دی کولای سي, په دا حکومت پیل دی, په دا حکومت سنجیده نه دی.
او داود آغا صاحب نن چې تاسو کومه جلسه ده په دې کې به صرف د شیا چې کومې مذهبي ډلې دي هغه شاملې وي کنه تاسو نورو خلکو ته هم په دې کې د ګډون بلنه ورکړې ده؟
دا څه دي چې موږ خپل دغه کوم شیا ملت چې کومه تنظیمان دي یا په هزاره قوم کې چې کومه سیاسي او مذهبي جماعتونه دي ټول مې راغوښته دي. نو د شار والا چې کوم انسان دوست دغه سیاسي پارټیان دي مذهبي پارټیان دي هغه موږ سره رابطه کړې دي. موږ نن خپل دغه فیصله به وکړو. نو یو پروګرام دا رقم شته چې موږ انشاءالله په کمینګ ویک کې چې د سبابات بلوچستان لیول یو آل پارټي کانفرنس اهتمام هم کوو. کم بلوچستان دي پښتون جماعتان دي کم مذهبي جماعتان دي ټولو ته به دعوت ورکوو. د فشار حالات دپاره بلوچستان ټولو چې کوم حالات را روان دي انشاءالله دا پروگرام د چیوال پارٹیز کانفرنس هم ارینج وکړو په دا کمنګ وی.
خاجي او 13 ورځو کې هم تاسو ستاسو د بلوچستان شیا کانفرنس او د وحدت المسلمین چې کوم کوټه دی د دې طرف نه او سن نور مذهبي ډلر طرف نه بیانونه راغلي او د غټیکس شیشو دغه پکې غندنم شوی و. بیا تاسو ته حکومت نه سن غختنه هم لرلې وي, نو تاسو سره کوم حکومتي چارواکي یا چا رابطه کړې ده؟ څه خبرې تاسو سره شوی دي په غیړه؟
وره خبره دا ده چې د کوم صوبائی حکومت دی دا خو ډیر لوی کمزور حکومت دی. دا د دوی د وسه کار نه دی. دا کوم د شتګردی کاروایونه کیږي دا بالکل د حکومت لیول کې نه دی. نه موږ ډایرکټ دا وایو چې دا کوم ریاستی اداره نه دی, په دغه کې چې دی ذمہ دار نه دی. تر هغه وخت پورې چې دی نه غواړي په دا کوټ شار کې چې دی دا د صوبائی حکومت له خوا هیڅ گنجائش نه ده چې امن راشي یا دا په دا پوزیشن کې نه دی چې دا په کنټرول. نو دی موږ سره خو رابطه کړې دي, نو خو موږ خو د خپل دروازې هم نه دي بند کړې چې د مذاکرات لپاره دا په دا کوم پوزیشن چې باید وي هغه صوبائی حکومت په دا پوزیشن کې نه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو وی د انیسا اجمل مرکم واوریده د زرګانو لې یو نمائنده داود اغا سره او په دومره مې کې بیا درته دوه ونیس پروګرامونه سنځي او سرکار ولرو او د دې ترڅنګ د سولې پر لور ونیس پروګرام به هم واوري او پاره کې به مختلف موضوعات وی لکه سنځي او سرکار کې به په دې ورسې کې د وسوال طالبان له خوا خبر لوګر کې کوم سکولونه بند سوي دي پر دې خبري وی او ل دې سره سره به بیا په افغانستان کې ل تیری څو مدې راځي ځوانان د پښتون تحفظ مومنټ زخه الهام اخستې دي چې په پاکستان کې کوم جلسې جلوسونه کوي دوی په افغانستان کې هم دغه شان خیمه لګول پیل کړی دي او دا خیمه د افغانستان په مختلفو برخو کې لګولې دي چې هدف یې دا دی چې دوی طالبان او حکومت دې ته مجبور کړي چې لوی سولې راولي او د سولې خبرې اترې وکړي. دا به په دوه منې مای کې لرته په اونیچ پروګرامونو کې دواړه واورو خو اوس هم څلور نیمې بجې سوي دي. منور شابه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده چې پکې په زرګونو خلکو د سواد او د سواد نه علاوه د هوا د بیلابیلو برخو نه ګټه برخه اخیستې ده. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د مانونو پاکولو، د لادراکو پښتنو معلومولو، یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. د بلوچستان شیا کانفرنس مشران وایي چې دوی له حکومت دوه غوښتنې لري، ترهګري دي ختمه کړي او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د ورځو د کډوالو واپسي به ډېره زر شروع کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. اف ډي ام ای وایي چې دغه د واپسي عملو په دوو مرحلو کې کیږي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار خوښه و بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ یو نه چاودلې ګولۍ چاودلې چې پکې د یو کور دوه ښځې او یو ماشوم وژل شوی دی. او یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې را کوشش کوي چې نړیواله ټولنه په هغو خلکو ادارو بندیزونو ته وهڅوي چې ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي.
دا خبرونه لنډیز مولا منور شاه زخوري د لاوسم 219 پروګرامونو اول به مجید بابر ته ستونځي او سرکار وړاندې کړی او لدی ورسته به بیا بشر غواش د سولې پر لور 19 پروګرام وړاندې کړی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونځي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې دیر سکولونه په زور بند کړل شوې دي چې له وجې 12000 نه زیات زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې شوې دي. دا چې د افغانستان په روانه جګړه کې ولې هغه ادارې او ودانۍ چې د ولس د روزمره ګټو لپاره وي د جګړې پر مهال د هر ډول تعرض نه مستثنا و نه ګرځول شي او په دې لړ کې د ټولو خواو له خوا په ډاګه داشمنه وکړل شي چې داسې ځایونه او ادارې به نه هدف کیږي. دا چې وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ دیر سکولونه ولې تړلې دي همدغه د نن ستونزې او سرکار خبرونې موجوده.
تړل د خلکو مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش دا کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي.
لاس لیسې او پدنور د انجینر هلکان لمړي او منځني ښوونځي دي. د دغه ښوونځي د ترکیدو له امله شاوخوا 12000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
علما ورواسته ولا ان شاء الله په دغه دوه ضرورت کې کتنه نه کړی چې دا ښوونځي به تخلاص شي.
د لوګر په دغه تړل شو سکولونو زموږ همکار نجیب الله الو خیلدار راپور برابر کړی چې تاسو په مرتره ګرځوم.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دیرش ښوونځي چې خواوشه 12000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلې دي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راوړل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قتلې خوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ول وسلوالو طالبانو سیمه مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې
دا د خلکو خبر نه نه دی، د حکومت نه دی، طالب نه د مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش دا کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوی په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال مطیع الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر د والي ویان سلیم سالی وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه عملیات وکړه، هلته د وسله والو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو، هغې وروسته وسله والو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیر ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کړې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسله والو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسله والو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د سکولونو د تړلو دا موضوع مې د لوګر پخوانی والی حلیم فدایي سره وڅېړله او په سر کې مې ترې وپوښتل.
دغلته چې کوم د ښوونځي بندېږي د طالبانو لخوا، نو د هغې په لړ کې تاسو وایئ چې د دې علتونه څه دي او طالبان د ښوونځي ولې بندوي؟
زه د ښوونځیو بندول په هر نوم باندې چې وي، دا اصلا د خپلو افغانانو او مسلمانانو پر مخ باندې د ځان پېژندنې، نړۍ پېژندنې او خدای پېژندنې دروازه. تاسو وګورئ د صحابو په وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغوی به د کفارو په صف کې عالمان ول یا پوهان به ول، هغوی ته به هیڅ نه ویل، بلکې د محبس او د بندیخانې په بدل کې به یې هغوی ته ویل چې تاسو خلکو ته علم وښیي، تاسو خلکو ته پوهه وښیي. نو که په هره ټولنه کې څوک د ښوونځیو دروازې بندوي، په حقیقت کې دا د خدای پېژندنې دروازه بندوي. چې دې ګڼ علتونه دي. یو اساسي علت هغه زموږ په ټول افغانستان کې د ناامنۍ مسله ده چې بدبختانه ځینې وسلوال هغه نرم اهداف یا سافټ ټارګټ هغه هدف نیسي او غواړي د دې لارې نه خپل حضور هلته تثبیت. او دویمه چې ډېر اساسي علت دی، هغه زموږ فرهنګي فقر او زموږ بېسوادي او زموږ ځینې ناوړه رواجونه او دودونه دي. تاسو وګورئ، ما په وردګو کې ولایت کړی، په لوګر کې مې ولایت کړی دی، او د افغانستان څلور درش ولایتونو ته ما سفرونه کړي دي. د اکثرو ولایتونو کې چې ښوونځي بندې دي، دا یوازې ناامني علت نه دی، دا هغه د کلي سیمې خلک خپلې نجونې دي چې کله بالغانې کېږي هغه ښوونځیو ته نه پرېږدي. او دا په خپله باندې تقریبا زموږ یو عنعنوي او یو دودونو څنګه ده چې خصوصا د نجونو پر مخ باندې خو مطلق شپږه منه په جهته هلکان هم په ځینو ځینو کې له 12 نه اخوا دوی نه پرېږدي. او بل د دې علت هغه اقتصادي فقر هم دی، اقتصادي غربت او بیکاري هم یو بل فاکتور.
فدایي صاحب، ګوره تاسو په دې خپلو خبرو کې دوه درې خبرو کې یوه خبره مو که چېره د هغه د دغو ښوونځو د وجې نه یو په ولس کې یو پوهاوی راځي او طالبان نه غواړي چې دغسې پوهاوی په ولس کې راشي. یو خو دا
چې تاسو دا وایي چې را په دغه خوندرو کې داسې نصاب خلکو ته خودلې کیږي چې د هغه د وجنه طالبانو ته د خپل غورځنګ ته خطر وړاندې دي ځکه باندې او بل تاسو خبرو کې چې را دغلته دود او د دستور د غسره چې د هغه د وجنه خلک په خاص توګه په جنو کې په هاوې نه غواړي د دې دواړو عملونو ترشا آیا زمونږ د اولس کمخت نه دی چې مونږ د آگاهی د خلکو کې د پوهاوی نه خبرو
ډیر اساسي علت چونج په هر ټولنه کې وي اما د ستونزو حل یوازې دولت هم نشي کولای او یوازې وسلوالي هم نشي کولای او د دواړو هم نشي کولای تر څو چې د ولس بشپړ همکاري ورسره نه وي تاسو وګورئ مونږ د افغانستان په ډیرو سیمو کې ګورو چې ولسي تړونونه کېږي دی ولور په اړه باندې د بدی په اړه باندې د جنګلونو د حفاظت په خاطر باندې آیا مونږ نشو کولای زموږ ولس ځکه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه او دودونه دي چې هغه ته مونږ ولسي تړون وایو د ولسو تړون له لارې قومونه په خپلو کې سره کېناستلی شي د جومات ملا د کلي ملک او د دفتر مامور ګډه باندې وسلوال طالبان جمع دولت ځینې ټکي دي چې هغه زموږ مشترکات دي او هغه که سبا دغه طالب هم په حکومت کې راځي دی به تیاره په چا باندې چلوي دی به د نظام په چا باندې چلوي دی به دفترداري په چا باندې کوي ځینې مشترکات دي علم موږ ته هغه مشترک ټکي راپو ګټه کوي او رازده کوي چې په هغې ته د هر یو ضرورت دی هغه نه بغیر که څوک حکومت هم ونیسي نو هغه به یوازې په ځنګل باندې حکومت کوي نو د دې عمله د ولس اساسي مکلفیت دا ده چې پرته له جنګه پرته له ټوپکه پرته له زوره پرته له جبر نه هغه په خپلو کې یو ولسي تړون وکړي قومونه سره کښېني او هلته هېڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د نجونو د هلکانو پر مخ باندې دروازې بندې
د طالبانو لخوا د سکولونو تړلو دا موضوع مې د لوګر ولایت والي انور خان احساق صاحب مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته ستاسو په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو ډېر سکولونه بند کړي دي ښوونځي بند کړي دي پوښتنه مې دا ده چې آیا د دې علت څه دی
ولسوالۍ کې د دې وجه دا وه چې یو څو شپې مخکې خارجیان لخوا یو چاپه وسی وه یو مشهور طالب هم پکښې مړ و بیا دوی د عکس العمل وسو یا څو ښوونځي بندې کړې بیا مو سپین ږیرو علما ور واستوله انشاءالله په دغه دوه درو ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بېرته خلاص شي
بل اسحاق دی صاحب تاسو آیا په دې باندې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې د سنګر یا د جنګ د ډګر نه ښوونځي د صحت عامه او سړکونه لارې دا وباسي وسلوال طالبان دا خو ولسي شتمنۍ دي
د ملي شتمنۍ دا خو زما مخکې هم د تدبیر مسایلو مخکې هم د توصیه وه په بادغیس کې هم په زابل کې هم هغه مې دوستان ته وویل چې دا مکتب و دا شیان به د سنګر ته دغه باندې څوک استعمال نه کړي کې موسکو کې مخالفي مستوال کوي دا د وطن سره ډېر غټه جفاه او ظلم
نو تاسو پرې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې داسې نه کوي
بلې علم فرض دی پر نر و ښځه باندې وخت چې علم فرض شو باید و مدرسې و مکتب دو ته احترام وشي
اسحاقزی صاحب مولوي حبت الله او ملا عمر په ښوونځو په دې سیزونو باندې برجونه منع کړي وو آیا تاسو ګڼئ چې دا د ځایي وسلوالو طالبانو په سر خو ولسوالۍ کې د هغوی عمل دی دا خو بشپړ توګه د ټولو طالبانو عمل نه دی د هغوی ایډیالوجي نه ده
اصلا دا دغه ته کومه توجه شو دا څلوېښت کلنې دورې دا هغه دوره ده چې د معرف ضد دوره ده په کې سره څلوېښت کاله مخکې موږ هم مکتبونه بندول او مکتبونه مسؤول کنه تعریف دا کار نه دی کړی اوس باید گذشته ته ځان را وباس
نو تاسو ګڼئ چې یاره په راتلونکي وختونو کې به وسلوال طالبان د ښوونځي او نور داسې ډېر سیزونه چې هغه د ولسي شتمنۍ په هغې بریدونه بند کړي
هغه کار خو د دوی دی ولې زموږ توصیه عام ولس ته دغه د مخالفینو ته هم دغه ده چې موږ معرف ته ترجیح ورکړو د معرف دروازې ونه تړو د خپل آینده نوي نسل د طبیعي سببونه دي
نو دغه دېرش ښوونځي چې دا بند شوي دي دا به کله بیا دوباره د ماشومانو لپاره کولاو
دا ان شاء الله ماته اطمینان کړی چې په دغه دوه ورځو کې به ښوونځي ته بیرته اجازه ورکړي
او
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستونځوي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د سولې پر لور
د افغانستان په غنو ولایتونو کې ولسی بګړو دا مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچي چې د مذاکراتو لپاره جګړه ختمه کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سولې زو هڅو غږیږو. زه بشیر غواکم هر کله مکوم. اوریدونکو د 13 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومته په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمه ودرول شوې. له طالبانو غوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت پاړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیری شپې له ځایه د خیمه پړي بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کېږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بستی نور ستړیو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحی دی روزانه تابوتونه دی روزانه وژنې دی نور لا ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلک په تنگ سوله خلک دادی په طبیعي ډول راوټو کېدل او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروسي.
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوځې د تور ټانک په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمه ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به وي او د ولس د وینو جاج به اخلي او به د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ له جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغه سي پیخه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت وروسته په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لسی بم حمله هم وشو او احتجاج کوونکي یې ووژه، خو دغه پرلت کوونکي له خپل هوډه وانه وختل. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو زینو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبر لپاره د رضا کېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډراما هم شوې ده. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتونو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوي.
پوښتنه مو دا ده چې د جنګ ټولې خواوې که هغه د خارجي ځواکونه دي، که هغه افغان دولت دی، که هغه طالبان دي، ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي.
مونږ نور نه غواړو چې مونږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. د ښکېلو خونه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پرلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه هم دغه ده چې نور د جنګ بس سي.
زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې مو ږغ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده، چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وسولې ته ورسېږو.
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتونو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېږدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي.
ډېر کلونه پوره کېږي څوک له جنګ نه خلاصېږي، هېوادوال یو ځورېدلي، خدایه ته خو کراري کړې.
یو پوښتنه ده، یو سوال د امن کله راځي؟ زه به تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د سولې او امن دی پر لږ د فائدو لپاره د ښار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې د پلي جنګ د پلي خوار افغان ولس ته هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده، که نن دی که سبا ده، د نن چغه شروع ده، دا یې پیل، دا ابتدا ده، رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو، د امن یو لښکر یو، د امن یو لښکر یو.
لکه وختي او رانجه
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
Let's go.